درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
ورسله دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهار شنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې شاغل ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پېښه د چهار شنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو شاغل ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له شاغل ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنوت دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څرنګه کتابونه ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل
د تاریخ پاڼې راړو. ارکت مو ورولو
حرم سرای ټولی درځي سکوټي لري.
شعر حمله رو
زما هم ستوري خوخيږي لیونی د سمندر يم زمونږ شپې لخ کلا جوړي ته رنگ د ستورو ګوري.
کتر پای را سروي نور مطالب هم ووري. د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د جون په 14 یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 65,000 متره مربع مساحت کې جوړ شوی دی. و پوره لري. د نن په کې 9 ځانګړي کتابخانې دي چې یوه یې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانې تر 1 میلیارد درهمو ډېرې پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري. د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږه ورسکې بچي 150,000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږه 1,000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقیق خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغو څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتون وشي. د سر په څوګ کې یو بدایي د افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشانو په کودرې دی لوي یو پوښتنه سي راتل خپل کتابونه نور چاپ ته ځم. به دولت تاسو څنګه ته شاره کتاب لاسرسي نه لري، د کتاب لاسرسي نه لري، یو ولا فارا وړیا توګه خپل کتابونه تعلیل لپاره ورکړي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډیر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لېبه خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستې ده. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پای پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي. او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بلابل دغوی سکونوی او یا عادتونه په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظا ورکول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمه کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی باندې کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي او احساسات چې دي لوستونکي په خډول له ځان سره اخستلی شي.
شاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدای شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي، شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي، داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آغلې سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وایي چې یو تاثر دا هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلېدو ته چرت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یوه لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پیل شي خو پای رانه ورک وي، زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یو ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پای.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډېره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپېریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپېریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اسانه، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچې اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅ کله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کار کتون کې هم د کیسې د پیل لپاره بلابل وړاندې زونه کوي. یو برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جماعت کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورېد، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه ریدی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیش عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماشام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤل وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرس کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبي خانه. او ځینې نور غدي کوټې دي، همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې، چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. د میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سردار ده. دا لیکونه وړي او نور سپرستی کې د حرم سرای د حرم سرای په لمړی پور کې تالار رسیدا تر وخت به پرستوي کوم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل ستاسې مرسته وکړي چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، یعنې هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پور کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پور کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچک کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوم منزل ده، په دوم منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو توری دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې یوې پښې آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري، او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي، او د هغې جملې نه درې چناره تاریخي دي، یعنې پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو یو وخت کې ور اخیستی ده، او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي به پخول دلته، او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان، بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نیسي. دغه هم دوه په حرم سرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شب جمعه ورته وایي، دې خوا کې دی چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکاري دي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شي ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال یې نیولی و. یو وخت کې وو د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان، بیا د غرمې خوب یې دغه هلته کاوه په دغه کوټه کې. نو کومه ورځ لړم چې چلی ده، بیا دنه فکر کاوه چې دغه لړم اتمان په دغه بوټي کې وو، چون دا بوټی له ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزله شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا له بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبره ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسؤلانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارګ په 200 متره کې د خرکې متحرې د ودانۍ سره نږدې موقعیت لري، چې د نوموړي په ژوند کې د خرکې متحرې د ایښودلو لپاره جوړه شوې وه. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه، او د خرکې متحرې لپاره یې بېله ودانۍ جوړه کړه. په بخارایي سبک جوړې سوي د غدبي استري شین رنگ لرونکي ګمبتي چې د افغانستان د لویو تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر برتورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکي دي د خپل ملګرو سره یو ځای د احمدشاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلي. د وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغوی دلته راولي ترڅو دغه دوه تاریخي وداني د احمدشاه بابا مقبره او خرکا مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړۍ پیړۍ سپات دی، بل ورځ د خلکو زیارت هو یو کم برکت ده، بل احمدشاه غازی دربار دی، خلکې مبارک زیارت دپاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په وروستیو کې د احمدشاه بابا د مقبرې او خرکې شریفې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابیدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنج شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمدشاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښتل د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ شي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو باستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلود چې راغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمدشاه بابا د مقبرې او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښ دي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قرآن ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست دي د نورو سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او سر ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایداری منابعو کې ښه رول لودلی شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې د هیواد ته راځي دوغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دوی سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمدشاه بابا د مقبره زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمدشاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابره کړي، څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو د فاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانستې ده، نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمدشاه بابا د زیارت ځنی برخې په پخوانی سبک ورغول سی، خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخې یو ځل بیا تخریب سی چې بیا رغونې تاړتیا لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې خرخی شریفي او د احمدشاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پادشاهی د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیله لري چې د ده کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کېږي ګوري په ایران کې ورک دی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمر ولسوالۍ سړک ته څیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوي چې اوس یې ډیری برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمه ډیری اوسیدونکو وستغه غوښتنه کوي چې یاد کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ لغړو څخه یو دی. نو موړی وای له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یو ګمنامه څیره پاتې سوی ده او هیڅ حکومت تاغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې. نو نور باید له پامونه غورځول سي.
حتی یو ازنۍ کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کنډواله بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار پاتې دي. نوس زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شامل کړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه سي دي آزاد خان غازی کلا ده؟ دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تیریدا سره سلو کې 95 له بین کړلې ده، بیرته ترمیم داسې امکان نشته، ځکه مکمل خراب سوې ده.
بل لورته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا د اطلاعات او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت شي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بدبنه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپله آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم که دغه کلا وساتل سي او په همدغه حالت چې اوس ده په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سي او اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغې کلا ته پام واړوي زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نموتې مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د تر قمندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادیږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو، خو د قمامت قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولې. د خبرونې په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاستا پاستا لاسونا لوریخم و نرم زلفه لارام و قیانوس جوڑی ها و بلن غرق سترگستور مزل را توایا نند راز دی مزلونو تخومات ای حیرانا و استا حسن سواد استا پسترگو که کلا دا شب نمی بانه دی واح و لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چې کم نه یم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایا نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره دی ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې تی رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې را ته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده، وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې، ستا منزل له اورو ډک دی. ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره، ته د لمر نه لا پردی، معشوقه د ستوریو نه یې. ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه، قلفوی د پوهې ورونه، لا ژوندی ښخوی لونه. ورنه تیره شه افغانې، خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه، نور الوت ما پسې پرېږده، نور الوت ما پسې پرېږده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
بهر میشته افغان لیکوال زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي، تازه یې د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
ترې کلنه وم چې زما پلار وفات شو، بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوې یم. لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلی، لږ څه د مې د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلی، دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو، دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي. او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوانه ویل شوي دي، چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي، ځکه چې جنت د مور پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی، وایي چې هر ورځ دې وي ډېر ښکلی درته مورې، ما په مینه یې منلی زما مورې، جنتونه دي تابع ستا قدمو ته، خدای رسول ته هم اغلی زما مورې.
کتاب مو په نظم لیکلی دی او که په نثر، او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي، چاپ شوی هم دلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی، په دې اړه هم کلک معلومات راکړي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي، د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي، او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خپرندویه ټولنه چاپ کړی او هغه څو ولایتونه ښودلی دي. په نثر لیکل شوی دی، د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښتی دی، او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو هم یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي. په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر د دوی دي، نو ټول زما نثري لیکنه ده. بلې،
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوئ، شعرونه مو لیکلي دي، په دې اړه نور لیکنې مو کړې دي. په دغه برخه کې، د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ، یا دغه شعرونه او دغه لیکنې چې تاسو کړې دي د سولې لپاره پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ که نه؟
چې ما دا کار پیل کړی دی، دا تاریخونه مې لیکلي دي، دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي، کوم انجونې مخې ته وړي دي، او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي. اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي، غلي کړي دي، ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو، ما کتاب لیکلی دی، کتاب باندې کار لا هم روان دی، کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي، یا د ټول شموله خلک، یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه، هغه شیان لا هم نیمګړی دی. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي، او د افغانستان د خلکو ارمان چې د 300 کالو نه راپه دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي، دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي، او زه به هم کولای شم چې یو ډیر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیوي مجلې وروستیو ته نږدې شوي یو په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکوو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي مېرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمیر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پات نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز کې
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو درېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
غم زهیر انسان خجل تر هر از